السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. ځاني ساجمل و در سره په روانه خبرونه کېم او دونکو په دې ګړای کې به تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د سیمې نورو برخو د افغانستان په اړه رپورټونه واره تبصرې او شننې هم دي. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه د ملیحا امیرزاده نه اورو. السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان حکومت د صوبو او ښارونو ترمنځ له سباله نه د پبلک ترانسپورټ د بحالولو فیصله کړې. د پاکستان کورنو چارو وزیر وایي د شهباز شریف نوم لا په اگزیټ کنټرول لیست کې نه دی اچول شوی او د اسرائیل او حماس وسوالې ډلې ترمنځ جګړه په 5 ورځ زیاته شوې. د پاکستان وفاقي حکومت د صوبو او ښارونو ترمنځ پبلک ترانسپورټ له سبا نه د بحالولو پریکړه کړې. دا فیصله نن د مه په 15مه د پلانونو او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې غونډه کې وشوه. په غونډه کې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي لارښوونو عملي کېدو جاج واخیستل شو. حکومت د اختر ورځو کې ټول بند او د صوبو ترمنځ په تګ راتګ بندیز لګولو. په غونډه کې فیصله وشوه چې د میله 14مه به خلک کولی چې د صوبو او ښارونو ترمنځ سفر وکړي. په غونډه کې دا فیصله وشوه چې د میله 14مه به مارکیټونه او دوکانونه د شپې 8 بجو پورې خلاص وي. د میله 14مه به په سرکاري او شخصي دفترونو کې کار د معمول مطابق وي. په دفترو کې به حاضري 50% وي او 50% به له کوره کار کوي. د کورونا وایرس د سار کامی ادارې راتلونکي غونډه به د مه په 19مه کېږي او د راتلونکي لایحې عمل فیصله به کوي. روغتیایي چارواکي وایي د اختر ورځو کې په احتیاطي تدابیرو د عمل له وجې په ملک کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی. د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال بیان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته ویل چې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کم شوی دی.
دې ټیم کې مونږ سره په ایل آر ایچ کې په کورونا کمپلیکس کې 212 مریضان داخل دي. ټوټل بیډ څنګه تاسو ته پته چې ټول نغټ کورونا کمپلیکس مونږ اسټابلش کړی دی. په ایل آر ایچ کې پکې 512 بیډز دي. مریضانو په تعداد کې لږ شانتي کمی لیدې شي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند لګولی. چارواکي وایي د کووډ 19 واکسین ورکولو بهیر به له سبا نه بیا شروع کیږي چې اوس په تر 150 کلونو زیات عمر لرونکي کسانو کولی شي واکسینو ته ځان رجستر کړي. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد وایي تر دې دمه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې نه دی اچول شوی. شیخ رشید نن په ټوټر پاڼه په ویډیوي پیغام کې ویل په رسنو کې د شهباز شریف نوم په ممنوع الخروج فهرست کې د اچول کېدو خبرونه خپاره شوي. خو د رشید په خبره په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر نوم په ای سي ایل کې نه دی اچول شوی ځکه چې له کابینې ډیویژن نه سمري نه ده راغلی. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړي چې د پاکستان وفاقي کابینې درې کسیزه ذیلي کمیټه د مې په 14مه د شهباز شریف نوم په ممنوع الخروج فهرست کې دا چولو سپارښتنه کړې وه. بل خو د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنگزیب په واکمن تحریک انصاف ګوند تنقید کړی او ویل چې وزیر اعظم عمران خان د اختر په لومړۍ ورځ خوراکي سامان قیمتونو کمولو پر ځای د شهباز شریف نوم په سیل کې دا چولو حکم وکړو. مریم زیاته کړه چې عدالتونو شهباز شریف ته د علاج لپاره له هیواده بهر د تلو اجازه ورکړې خو عمران خان لکسته د عدالت توهین کوي. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدل منان نیازی د کابل په یو هسپتال کې مړ شوی. د هرات یو سیمه ییز چارواکي د مې په 15مه د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبر تصدیق کړی دی. د نیازی د کورنۍ غړي هم دا خبر تاییدوي. عبدل منان نیازی تیرونه په یو برید کې له سخت ټپي کېدو وروسته لومړی د هرات عضوي روغتون او وروسته کابل ته ولېږدول شو. د هرات د سیمه ییزو چارواکو په وینا نیازی د نامعلومو وسوالو په برید کې ټپي شوی. د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو جلا شوې ډلې په 2015 کال کې خپل موجودیت اعلان کړ. اسرائیل د مې په 15مه پر غزه وروسته له هغې حملې زیاتې کړې چې په غربي پټۍ او له لبنان سره په سرحد تشدد رامنځته شو. په دغه سیمه کې د اسرائیلي او عربانو او یهودانو ترمنځ تاوتریخوالي د پیښو پس ناکراري زیاته شوې. د اسرائیل جازونو پر غزه نوي هوایي حملې کړي او د حماس وسلوالو پر اسرائیل راکټې ویشتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه په 15مه ورځ روانه ده. فلسطیني او روغتیا پالان وویل چې د غزه په غربي سیمه د هوایي حملو له امله لږ تر لږه 10 کسان او نور بیا په نورو بریدونو کې وژل شوې دي. د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې بیا د حماس لخوا د راکټونو د ورېدو خبرداري لپاره سایرنې وچلول شوې. فلسطینیان وویل چې د مې په 14مه په غربي پټۍ د مزاحچیانو او اسرائیلي امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 11 کسان وژل شول. د فلسطین د صحت وزارت وویل چې 50 نور کسان د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې ژوبل شوي. فلسطینی او طبي چارواکو وویل چې د مې 14مې راهیسې په غزه کې لږ تر لږه 122 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وویل چې په غزه کې د هغو سرنګونو نظام ډېرې برخې ته د کاروای پر مهال نقصان رسولی چې وسلوالو استعمالولو. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه هم د ملیحا میرزا د نواری دل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. روانه خبرونه کې باورې په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس په کیسونو کې کمی راغلی.
کورونا کیسونه مخکې نه کم شوي دي. دې کې ټولو نه غټه وجه یو خدا د حکومت پکې ټایملی چې کوم لاکډاون ولګولو بالکل نو دا ټایمنګ ډېر زیات صحیح وو.
د پاکستان حکومت د مسلم لیگ نون ګوند د مشر شهباز شریف نوم په ایس ای ایل کې د شاملولو منظوري ورکړې ده. او د سنو پښتنو سندرغاړو د اختر په موقع په نوي سندرې راغلي دي. دا نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو دا ورسو د خبرونی لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې ډاکټران وایي چې په دې هواد کې د یو څو ورځو راهیسې د کووېډ 19 ناروغیو په کیسونو کې کمی لیدل کیږي، ځکه چې یو خوا خلکو په اختر کې د حکومت په ورکړل شوو احتیاطي لارښوونو عمل وکړ او بلخوا حکومت هم په دې اختر کې په بازارونو کې د سیل په ځایونو پارکونو باندې بندیزونه ولګول. ډاکټران وایي که دې حالاتو دوام وکړ نو هیله ده چې په راتلونکي کې به د کووېډ 19 ناروغۍ کیسونه نور هم راټیټ شي. تفصیل سراج زهیر په رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې د سرکاري اسپتال پنس ډاکټر ناصر مومن د امي په سوار لسم مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې د کورونا کیسونه اورس تر بل سیوا کېدل او کله چې حکومت د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره اقدامات وکړل او په اختر کې یې بندیزونه ولګول او خلکو هم له احتیاطه کار واخیست نو د کووېډ 19 ناروغۍ په کیسونو کې کمی ولیدل شو او که دا سلسله همداسې جاري وساتل شوه نو دا کیسونه به په راتلونکي کې نور هم راکم شي.
کیسونه مخکې نه کم شوي دي. چې کومه انفیکټیویټي وه، چې کوم پازیټیو ریشو وه، 12% یا 10% هغه راغورځېدلې ده او اوس تقریبا 7% یا 8% باندې راغلی ده. دې کې ټولو نه غټه وجه یو خو دا ده چې خلکو کې دوباره امک سي څنګه چې په پیله ویف کې خوف و هغه خوف دوباره خلکو کې راغو. بل دا ده چې حکومت پکې ټایملی چې کوم لاک ډاون ولګولو بالکل نو دا ټایمنګ ډېر زیات صحیح وو. هغې سره دا چې لږ هغه انفیکټیویټي هغه کم نو هغه چین بریک شو. انشاءالله همدغسې حالات یې او ایس او پیز همدغسې فالو شي. امید دی نو چې اختر نه پس به دا ریشو نور هم کمیږي انشاءالله.
د پېښور د سرکاري اسپتال لیډي ریډنګ ویان محمد عاصم مشال ریډیو ته وی دوی په اسپتال کې لومړی د کووېډ 19 ناروغانو لپاره بالکل شوي کټونه ټول ډک وو، اوس دغه شمېره راکمه شوې.
دې ټیم کې مونږ سره په ایل آر ایچ کې په کورونا کمپلیکس کې 212 مریضان داخل دي. ټوټل بیډ څنګه تاسو ته پته چې ټول نغټ کورونا کمپلیکس مونږه اسټابلیش کړی دی. پهل آرچ کې پکې 512 بیډز دي. مریضانو په تعداد کې لږ شانتي کمی لیدی شي. څه ټایم کې دا مریضانو تعداد د کورونا تقریبا 3500 ته رسیدي، خو څو داسې خبرې دي چې د هغې د وجې نه دا وایو چې د مریضانو په تعداد کې کمی راغلی دی. هغې کې یو دا خبره ده چې حکومت د طرف نه ډېر سخت انسټرکشنز دا و چې ایس او پیز دي خلک فالو کوي. په بعضو علاقو کې چې کوم دی لاک ډاون هم لګولې و. امید دا دی چې انشاءالله که خلکو احتیاط وکړو نور هم په دې را روانو 10-16 ورځو کې مریضانو تعداد به انشاءالله نور تورم کم شي
دا په داسې حال کې ده چې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکي سرکاري ویبپاڼې تر مخه په دې هیواد کې په تیرو 24 غنټو کې 3 کسان د کووډ-19 ناروغۍ له وجې مړه شوي او 1,451 تازه کیسونه ثبت شوي. د کومې وروستو چې د مړو شمېره په مجموعي ډول 19,422 ته او د اخته کسانو شمېره په مجموعي ډول 8,011,550 ته ورسېده او دارنګ 3,03,370 کسان بیرته رغېدلي. دا له هغې وروستو چې د مئی له 8 تر د 14 نیټې پورې حکومت په پاکستان کې ټول بند لګولې او د سیل په ځایونو، پارکونو، بازارونو، مارکیټونو او په هوټلونو او د یوې صوبې نه بلې صوبې ته د سورلیو په ګاډو بندیزونه لګولي. د ذکر ده په پاکستان کې د کووډ-19 ناروغۍ لومړی کیس د فروری په 26 کال 2006 کې مخې ته راغلی و او دارنګ د دې رنځ نه لومړی کس ډاکټر سعادت خان د مارچ په 13 په کال 2006 کې د مردان په منګا کلی کې مړ شوی و.
د سوه سیلانۍ سیمې انتظامیه وایي چې د حکومت لخوا په سیلابونو د بند بخنه غواړم چې د حکومت لخوا په سیلانیانو د بندیز له کبله د اختر په دوه ورځو کې سباندې 200 ګاډي او سلګونه سیلګري له چک پوسټونو واپس کړي او یا د سیمې ته نه دي پریښودي. دوی وایي د کورونا وبا د مخنیوي په هدف دا کار به د مې تر 14 پورې دوام لري. تفصیل د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
د وړوکي اختر په مخا حکومت د خیبر پختونخوا ټولو سیلانیانو سیمو ته د سیلانیانو په تک بندیز لګولی د کې ضلع سوات هم شامل ده چې پکې مقامی او د بهر سیمو په سیلانیانو بندیز ده. دې ترڅنګ د سیلګرۍ په سیمو کې پارکونه او هوټل هم بندي کړی شوي دي. د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیرالاسلام د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د حکومت په هدایتو په سختۍ سره عمل روان دی.
سوات کې 19 چک پوسټونه موږ اسټابلش کړي دي. څومره ټورسټ سپاټس دي چې کوم انټرټینمنټ پارکس دي، هوټلز دي، ریسټورانټس دي، هغه ټول مکمل بند دي. سیکشن 144 امپوز کړی دی. دین علاوه ټرانسپورټرز اډاز پبلک ټرانسپورټ په دې باندې پابندی ده. دا بالکل مکمل کلوز دي او سیل دي. دین علاوه چې کوم زمونږ امپارټنټ انټری ایگزټ پوائنٹس دي، هغه باندې سټریمرز دي، پلے بورډز دي، هټ هټ بینرې مونږه لګولې دي، اویرنس کمپین شروع کړی دی.
بلخوا د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی عبدالغفور اپریدی وای چې د حکومت په ہدایتو په 19 چک پوسټو پولیس څوکۍ کوي او سوات ته د راتلونکو خلکو شناختی کارت ګوري. د چا شناختی کارت چې د سوات نوی بیرته واپس کوي.
مونږ انټری ایگزټ پوائنټ څومره د تګ را تګ لاري دی، هلته زمونږه پولیس چمتو دی، هلته مونږ سیوا نفری لګولې ده. تقریبا 10,000 زمونږه چکم نفری ده په مختلف وغه کې ټول رینج کې مونږ ډیپلوای کړی ده او ټولې لارې چې کوم هغه ساتو او د بهرنی کوم ټورست دی نو هغه دې کې سخت سره هغه منع کړی شوی دی. هغې ته مونږ دا خواست دی چې هغې دې کورونو کې سخت کال تیر کړي.
د هر څه باوجود بیا هم سیلانیان هڅه کوي چې د سوات سیل وکړي. د منګوري په بازار کې د ملګرو سره یو سیلانی چې نوم نه ښایي وایي د بره ډیر څخه سره د ملګرو راغلی او هر کال سوات ته دوی د اختر په موخه راځي.
اوس هم لکه په لاره باندې سختي مخته ډېره و خو لکه مونږه کسان مسان شهداران یې مونږ د هغو سره رابطه مبته وکړو نو هغو سپورټ بوټو کړو مونږ راپرېښودو. مونږ د شوق نه راغلي لکه د لاکډاون پابند بم کوو، هغه چې لکه لاکډاون دغه ونه کوو چې ماسک لازمي دی، ماسک په لګو، یو بل نه بل لرې فاصله ساتو. نو ستا خبره صحیح ده، لاکډاون خو حکومت اعلان کړی چې لکه سیل سفر یې دغه دار څه بند دي.
د حکومت لخوا په سیلګرو، سیلګرۍ سیمو او هوټل بندیز په امر وړاندې نه د هوټل اسوسییشن اتحادیه مشر زاهد خان ټکونه کړي او ویلي دي چې دې سره هوټل انډستری ته لوی زیان روان دی. هوټل مالکان او اتحادیه وایي چې هر کال به سوات ته د اختر په موخه تر 15,00,000 نه زیات سیلانیانو تک کولو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکه
MASHAAL RADIO.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د عامه روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله وایي چې د مه له 14 بعد د 150 کلونو او لاغې سیات مرلرونکو کسان کولی شي چې د کورونا وایرس ویکسین لګولو ته ځان رجسټر کړي. نوموړي د مه په 13 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د نورو برخو په ګډون په صبح کې هم د کورونا وایرس کیسونو ورکولو بهیر روان دی. په دې اړه زموږ همکار ملیح امیرزاده له ډاکټر اکرام الله سره خبرې کړې دي او دا غنې په سر کې پوښتلي چې په خیبر پختونخوا کې د ویکسینو لګول بهیر په کوم پړاو کې دی. نو هغه وایي
زمونږ جی په خیبر پختونخوا کې دا مهم شو شوو د 3 فروری نه. هغه ټایم کې مونږ صرف 14 هیلث فیسیلیټیز خلاصو کړو. اوس الحمدلله مونږ دې ټایم کې 300 نمبر هیلث فیسیلیټیز دي او روان پلان هم 400 هیلث فیسیلیټیز دي. دې وخت پورې اوس تقریباً 5 لاکھ کسانو ته مونږ لګولی دي جی او 40 سال اینڈ اباو سلویخ کال نه بره چې څومره خلک دي هغه ته مونږ ویکسین لګو او اختر نه پس په 16 تاریخ باندې به ان شاء الله 30 کال نه زیات عمر چې څومره خلک دي هغه هم رجسٹریشن کولی شي.
نو مطلب تر اوسه څومره کسان ویکسینیټ شوی دي ټوټل دا کوم مهم چې روان شوی دي؟
په ټول پاکستان کې تقریباً 40 لاکھ پوری شوی دي او یې کې خیبر پختونخوا کې تقریباً 15 لاکھ خلک
او په هون پاکستان کې چې کوم الیجیبل کسان دي د ویکسینیشن لپاره هغه تعداد څومره دی؟ په خیبر پختونخوا کې تاسو څه هدف دی؟
پختونخوا کې زموږ هدف چې کوم 50 اینڈ اباو دی 19,75,000 دي کنه جی. تاسو څنګه تاسو ته پته زموږ په ملک کې د ینګ ایج ګروپس خلک ډیر دي کنه. هایر ایج ګروپس دي اکم دي. اوس شو ګرورو زموږ لوور ایج ګروپس هم کولاویږي لکه 40 سال کولاو شو اختر نه په 16 تاریخ باندې 16 مئی باندې ان شاء الله 30 پلس کولاو شي. نو دی بیا زموږ تعداد ډیر زیات دی. نو آئے پارا مونږ څنګه چې ما مخکې ویلې 4,500 هیلث فیسیلیټیز کې به د ویکسینیشن سروسز مونږ ان شاء الله پر روان دوه هفتو کې کولاوو. نو زموږ خیبر پختونخوا کې تقریبا 200 د بره هیلث فیسیلیټیز شي او څنګه چې لوور ایج ګروپس کولاویږي نو مونږ به دا هیلث فیسیلیټیز 1,000 ته بوزو.
د دې لپاره بیا تاسو سره ویکسین چې دی هغه څومره موجود دي او څومره تاسو تمه کوئ چې تاسو ته ملاو شي؟
ګوره جی فلحال خو ویکسین چې دی هغه فیډرل ګورنمنت د آبادی په تناسب سره هر صوبی خپل شیر ورکي. خو خیبر پختونخوا محکمه صحت چې دی ای د خپل ویکسین پروکیورمنت لپاره هم پروسس شروع کړی دی. ټینډرینګ شوی دی خلک خو بیډز جمع کړی دي. اختر نه پس به ان شاء الله هغه کولاویږي. خو فور د ټایم بی موږ ته ویکسینو سره مسله نشته ځکه چې فیډرل ګورنمنت تقریبا 19 ملیون ډوزز اغشتي دي چې ای کې به تقریبا 4-5 ملیون ډوزز چې دی هغه به په مئی کې ملاویږي او نور باقي ډوزز به موږ ته په جون کې ملاویږي پاکستان ته.
او بیا دې کې چې کوم فیک ویکسینی جالي ویکسینی نو دای د مخنیوي لپاره چک او بیلانس ته لپاره د سارنې لپاره تاسو سره نظام شته دی؟
ګوره جی موږ خو لکه داسې انډیپندنت وینډرز نه ویکسین نه اخلو کنه جی. دا فیډرل ګورنمنت چې کوم اخلي نو هغه د چین ګورنمنت سره او نه چې کوم اسټرازینیک موږ اخیسته نو هغه انټرنیشنل بیډرز سره. نو دا اوتھنټیک سورسز دي چې کوم موږ ته ویکسین ملاویږي. لکه داسې موږ هر چانه خو ویکسین اخیستی نه چې هغه به 2 نمبر ویکسین یا جالي ویکسین موږ ته راکړي. نو فلحال چې څومره سورسز زموږ د ویکسین اخیستو دي نو هغه اوتھنټیک دي. نو فلحال داسې صدقه نشته. خو د ویکسین یوز چې دی هغه جسټیفاید کولو د پاره موږ سره په دغه کې یو سیستم دی نیمز وته وي او 1166 زموږ دغه دی. نو د دې په تھرو باندې موږ خلک رجسٹر کوو. بیا چې کله هغه سینټر ته لاړ شي موږ هغه رجسٹریشن داغي ویریفای کوو او اینا پس ویکسینیشن لګو. نو مطلب دا چې داسې ان اوتھنټیک ویکسین راځیم نه او داسې ان اوتھنټیک یوټیلایزیشن موږ نه کوو. نو لکه ار څه چې دی هغه الکترونیکلی کنټرول دی جی.
حامل خزی او ماشومان دی د پاره ویکسینیشن لا څه هدایت دی؟
فلحال خو جی داسې زموږ سره چې کوم څلور ویکسین دي کنه کو هغه کینساینو دی یا ساينوویک دی ساينوفارم دی او اوس دا نوی انټروډ اکشن د استرازینیکا چوشو. نو دا فلحال پرگننٹ خزو د پارا ندی کنه جی. دیکي مونږ نه لګو ځکه چې د ایویډنس د سټډیز ایویډنس لا مونږ ته نه دی راغلی چې دیکي د دې خلکو کې د سیفټی ایلیمنٹ څنګه چې مونږ ته دی د راشي ایویډنس چې دا سیفټی په پرگننٹ خزو کې یا لیکټیټینګ مدرس کې چې کوم زنانه خپل ماشومان ته پی ور کوي نو کله چې ایویډنس راشي بیا به مونږ ریتم لګول سٹارټ کو. فور د ټایم بینګ هغه ایج ګروپس لکه څنګه د 18 سال نه کم ایج ګروپس مونږ لانه لګو او پرگننٹ او لیکټیټینګ مدرس ته مونږ لانه لګو.
اور ادن کو تاسو په خبر پختونخوا کې د عامه روغتیا د څانګې مشر ډاکټر اکرام الله خبرې اوریدلې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر وایي چې د رویت هلال کمیټې پخانی مشر مفتي منیب الرحمن لخوا د اختر لانجمن کولو بیان د غندنې وړ دی. د لغ وروسته ده چې مفتي منیب الرحمن د مې په 14 په کراچۍ کې د اختر منځ په خطبه کې ویل چې خلک ته یو قضا روجه ونیوي. د نوموړي تر بیان وروسته د مذهبي هم آهنګۍ لپاره د پاکستاني وزیر اعظم ځانګړي استاسي حافظ طاهر اشرفي د نوې سپوږمۍ یو تصویر په خپرولو سره ویل چې د رویت هلال کمیټې پریکړه سمه ده او د قضا روجې نیولو لپاره هیڅ ضرورت نشته. تفصیل د نیاز علی خان پر رپورٹ کی.
په پاکستان کې د مرکزی رویت هلال کمیټې د اختر د اعلان وروسته د یادی کمیټې بخوانی مشر مفتی منیب الرحمن د مای په 14 په کراچۍ کې د اختر د منځ په خطبه کې ویلي چې د یوې ورځې لپاره دی قضا روجی ونیسی.
رات دیر گئے تک یہ بتاتے رہے کہ
دی وای چې د شپې نه وخت پورې ویلې کې دل چې هیڅ ثبوت نه دی ملو شوی، او حکومتي کارپوهان هم ویل چې د سپوږمۍ لیدلو لپاره هیڅ ثبوت نه دی موندلی. خو بیا هم هغوی په نیمه شپه د اختر اعلان کړی، موږ د حکمرانانو په غوښتنه روجی نشو قربانه ولې. زه به سبا د جمعې پر ورځ روژه ونسم. زه دا نه وایم چې هر څوک دې سبا روژه ونیسي، دا قضا روژه د راتلونکي روژې نه مخکې هر وخت نیولی شي. بس سرکاري کمیټې دا انتظار کولو چې مفتي شهاب الدین په پلزی اعلان وکړي، او دا مرکزی کمیټې به بس په هغې ګوته ولګوي. د مفتي منیب الرحمن د دې وینا وروسته د مرکزی رویت هلال کمیټې یو غړي او د جامعه نعیمیه مشر مولانا راغب نعیمی وینا هم مخې ته راغلې ده. د مئی په 12 د اطلاعات او وفاق وزیر فواد چودھری د رویت هلال کمیټې د پریکړې مخکې په ټویټر ویلیو چې میاش د مای په 12 نخکری او اختر با په 14 مای وي. هغه ویلي چې دا مهال په پاکستان کې د سپوږمۍ عمر 14 ساعته او 2:40 دی. هم له دې لامله دا امکان نه لري چې نن ورځ سپوږمۍ ولیدل شي. او بیا هغه ویلي چې په ښکاره وایي چې موږ اختر د افغانستان او سعودي عرب سره کول غواړو. خو بیا د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی پراز د مای په 14 په ټویټر ویلي چې د میاشتې لیدرو په اړه د مفتی منیب رحمان وینا یا بیان د غندنی وړ دی. رویت هلال کمیټې د شریع اصول سره سما پریکړه کړې. دا بیان غیر مسول دی او د یو منفی چلن عکاسی کوي. د مفتی منیب الرحمن د دې بیان وروسته د مذهبي هم آهنګۍ لپاره د وزیر اعظم عمران خان ځانګړی استازي حافظ طاهر اشرفي د پنځشنبه په ماښام د نوي سپوږمۍ یو عکس پرولو داوی سره ویلي چې د رویت هلال کمیټې پریکړه ټیکوا، د قضا روجي نیولو هیڅ ضرورت نشته، او د رویت هلال کمیټې پریکړه غلطه نه وه. د پاکستان سرکاري رویت هلال کمیټې د اعلان نمخ کې په پېښور کې د قاسم علي خان جماعت کې ځای رویت هلال کمیټې په غونډه کې د سپوږمۍ د لیدلو شواهد ترلاسه کول وروسته مفتي پوپلزئی د مای په 14 د اختر کولو اعلان کړی وو. او د مولانا عبدالخبیر آزاد نمخ کې مفتي منیب الرحمن له 10 کالو راسي د رویت هلال کمیټې مشر پاتې شوی، چې د کال 2000 کال 2000 پورې مفتي منیب الرحمن د دې کمیټې مشر و. او بیا واکمن تحریک انصاف حکومت د دسمبر په 10 له کال 2000 کې له دې دندې لرې کړی. د کلونو راسی د مفتی منیب الرحمن په مشرۍ کې د روجی او اختر لپاره د میاشتې لیدلو په سر هر کال شخړې راپورته شوې وي، چې له امله په هیواد کې په یو ورځ روجا او اختر نه منځل کېدل. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان کابینه د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف نوم له هوا د بهر نتلونکو یا ایگزیټ کنټرول لیست کې د شاملولو منظوري ورکړې. دی پرتا وفاقی حکومت دغه خلاف د هدیبیا پیپر مل سره مقدمه بیا پیلولو هم ویلی دی. لاور های کورټ سورز وړاندې د شابه شریف نوم له اسیل څخه لری کړی وو. تفصیل د شانواز ترغزی په رپورت کې.
د پاکستان وفاقی کابینې په قومي سیمله کې د اپوزیشن لیډر او د مسلم لیگ نواز دلی مشر امیاز شهباز شریف نوم د هغه تنانو په نوملړ کې د چوړو منظوري ورکړي چې د پاکستان بهر سفر نشي کولی. د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید دمای په دورسمه په اسلام آباد کې د میډیا سره په خبرو کې ویلو د وفاقی کابینې درې کسیزه کمیټې د امیاز شهباز شریف نوم په یاد نوملړ کې د چوړو سفارش کړي. شیخ رشید زیاته کړې وه چې شهباز شریف په 15 ورځو کې کولی شي د دغه فیصلې او یا سفارش ضد درخواست ورکړي او که داسې وشو نو بیا به د داخله چارو وزارت په دریو میاشتو کې په دغه درخواست فیصله کوي چې آیا د امیاز شهباز شریف نوم د یاد نوملړ نه وباسي او کنه. د امیاز شهباز شریف نوم له دې وړاندې په تور لیست کې هم شامل و خو د لاهور کورټ لخوا د امیاز شهباز شریف په درخواست د هغه لیست نه د ده نوم د مۍ په اومه ختم کړی شوی و. میا شهباز شریف هغه ته د اورپیخ ناروغي د علاج لپاره د جیل نه په ضمانت بهر دی غواړي لندن ته لاړ شي. مسلم لیگ نواز ډلې د خیبر پختونخوا سینیر نائب صدر انتخاب خان چمکنی وای میا شهباز شریف د حکومت د سیاسي ظلم ښکار کیږي ځکه حکومت نه غواړي چې هغه د علاج لپاره کوم بهر هیواد ته لاړ شي.
حالانکه های کورټ یو بیل ورکو بیا یې نه پس چې دی نو شپه په شپه د اختر ورځو کې هغه خلاف دغو کو چې هغه د ایتیل کې واچول کیږي جواز نه.
پاکستان کې څوک چې د بهر هیواد د سفر نه په قانوني ډول منع کولی شي نو د هغې درې قسمونه دي. د شیخ رشید وینا اول د تور لیست. تور لیست داسې چې د پاسپورټ دفتر د یو چا نوم د سفر د بندیزونو لګولو ادارې له ورکړي. دویم صوبایي شناختی لیست هغه داسې چې د یو چا نوم اف آی اے په دغه لیست کې واچوي او دریم اگزیټ کنټرول لیست او هغه داسې چې د یو چا د سفر د بندیز فیصله وفاقي کابینه وکړي. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری د مای پلسمه د ټویټر د لارې لیکلیو وزیر اعظم عمران خان ته خپل قانوني ټیم د شهباز شریف ضد د مقدمه په بشپړه توګه معلومات ورکړي او حکومت دا فیصله کړې ده چې د هدیبیا پیپر ملز مقدمه دی لسره بیا وسپړل شي. دغه مقدمه کې د میا شهباز شریف د ده د ورور او پخواني وزیر اعظم میا محمد نواز شریف مریم نواز او د حمزه شهباز ترڅنګ د کورنۍ د نورو څلورو غړو نومونه هم شامل دي. یا د مقدمه په دغه تنانو په کال 2000 کې د احتساب بیرو له خوا جوړ شوی چې پکې ویل شوی دغه تنانو د 1990 وروسته د هدیبیا پیپر ملز په نوم له پاکستانه 140 کروڑ روپی په ناقانونه ډول بهر هیوادونو ته لیږلي. د دغه مقدمه فیصله بیا په کال 2014 کې د مارچ په 11 لاهور های کورټ وکړه او د دغه تنانو ضد د هدیبیا پیپر ملز مقدمه ختمه کړه. وروسته د احتساب بیرو لخوا د لاهور های کورټ د فیصلې په ضد په سپریم کورټ او پاکستان کې اپیل وشو چې د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ هم دغه اپیل په کال 2018 کې د دسمبر په 15 خارج کړ او دغه تنانې د ثبوتونو د نشوالي په بنیاد په ناقانونه ډول د پیسو بهر هیوادونو ته لیږلو نه پاک وګرځول. ولې د احتساب بیرو لخوا هم په سپریم کورټ کې د دغه فیصلې خلاف د نظرثانۍ او یا مقدمې ته د بیا کتنې درخواست ورکړل شو چې سپریم کورټ هغه هم د اکتوبر په 1/13/2013 کې خارج کړ. د پیښور های کورټ وکیل علي گوهر چې زیاتره عیني مقدمې عدالتونو ته راوړي مشاهد رډیو ته پوښتنه وکړه آیا د سپریم کورټ لخوا دوه واره خارج شوې مقدمې وفاقي حکومت یو وار بیا د سپردو هدایت جاري کولی شي؟
کریمینل کیس کې د چکن اکاؤنٹبلټی کیس کې هغه دي کریمینل فوجداري مقدمه دي. فوجداري مقدمه د عین پاکستان ډیر ښکاره خبره کوي هغه دا ده چې یو کس به هم د پاکستان یو شهري هم د یو جرم د پاره دوه پیرې هغه باندې مقدمه نشي چلېدی. مقدمه خو چلېده په شهباز شریف باندې او د دې پیپر مل کیس سپریم کورټ په هغه کې فیصله وکړه چې دا مقدمه ایلیگل وا او دا مقدمه مونږ ختم کړه. نو فیڈرل کیبینیټ کو اوس دا وایي چې دا مقدمه مونږ دوباره اثر نه د دې جای راغستل غواړو او هغه هم د نه پترو نه زما په ناسک رای کې دا فیڈرل گورنمنٹ سره د اختیار نشته.
صفی الله ګل په پیښور کې د نجی ټی وی چینل بیورو چیف پاتې شوی او سیاسي تجزیه کار دی مشاهد رډیو ته ویل له دې وړاندې هم داسې ډېر وارې شوي چې نور حکومتونو به د خپلو مخالفو ګوندونو یا د اپوزیشن ډلو مشران او غړي د سیاسي انتقام د لاندې راوستل او هغه سلسله لا هم روانه ده.
په دې شان ته دغه خبره روانه ده چې بیا به بار بار به یو پارټي او بل پارټي او بیا د ډیپلوماټیکیشن ولا خبره پر روانه وي او په کور دغه چې کوټ یا های کوټ کی نو عدالت چې کومه ده نو هغه کدمره پاور یا دمره انډیپندنسي چې په دې باندې څوک سره انداز کې دی نشي.
یاد دی چې د انګریزي ورسپانې دی نیوز انټرنیشنل د 10 مئی 2021 او د ډان انګریزي ورسپانې د 15 اپریل 2020 د خبرونو تر مخې په دغه کاروبار کې د نواز شریف سره ملګری او د مسلم لیگ نواز لی په تیر شوي حکومت کې د خزانې وزیر اسحاق ډار د کال 2020 اپریل 15 په لاهور کې د دې مقدمې د اورېدنې لپاره مقرر مجسټریټ په وړاندې ویلو چې ګنې نواز شریف او په مقدمه کې شاملو تنانو به په ناقانونه ډول پیسې بهر هیوادونو ته لیږلې. وروسته اسحاق ډار ویلو چې د هغه نه دغه بیان په زور زبردستۍ اخیستل شوی او مانه ورته ویل شوی چې د نواز شریف او د کورنۍ د دغه غړو ضد بیان ورکړه. نو اسحاق ډار د هغه بیان انکار کوي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته په پېښور کې د ماسیګن 9:30 بجې شوې د ملیحا میرزا د بلند خبرونه وورو. د پاکستان وفاقي حکومت د صوبو او ښارونو ترمنځ پبلک ترانسپورت له سبانه د بحالولو پریکړه کړې. دا فیصله نن د پلانونو او پرمختیایي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې غونډه کې وشوه. په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د میلا 19 با مارکیټونه او دکانونه د شپې 8 بجو پورې خلاص وي. روغتیایی چارواکي وایي د اختر په ورځو کې په احتیاطي تدابیرو د عمل له وجې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی. د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال میان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل چې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کم شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند لګولی و. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وای تر دې دمه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نوم په ایگزیټ کنټرول لیست کې نه دی اچول شوی. شیخ رشید نن په ټوئیټر باندې په ویډیوي پیغام کې ویل پر رسنو کې د شهباز شریف نوم په ممنوع خروج فهرست کې د اچول کېدو خبرونه خپاره شوي، خو د رشید په خبره په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر نوم په ای سی ایل کې نه دی اچول شوی ځکه چې له کابینې ډیویژن سمري نه دراغلي. له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی د کابل په هسپتال کې مړ شوی. د هرات یو سیمه ییز چارواکي د مه په 15 د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې. عبدالمنان نیازی د رونه په یوبرید کې لسخ ټپي کې دروسته لومړی د هرات هوزوی روختون او وروسته کابل ته ولېږدول شو. اسرائیل د مه په 15 په غزه وروسته لاغي حمله زیاتې کړې چې په غربي پټه او لبنان سره پر سرحد تشدد رامنځته شو. په دغه سیمه کې د اسرائیلي او عربانو او يهودانو ترمنځ تاوتریخوالي د پیښو پس ناکراري زیاته شوې. د اسرائیل جازونو پر غزه نوې هوایي حمله کړې او د حماس وسوالو په اسرائیل راکټې ویشتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه په 15 ورځ روانه ده. لند خبرنم د ملیحه مرزا د نوورې د الله وسورزو د یو بل ریپورت طرف ته د اسرائیل پوسټ پرن په غزه کې پسنو سیمو درنا بمباری کړې ده. د ریپورتونو لمخې د سلويختو منټو هوایي بریدونو پر مهال یو 14 فلسطینیان وژل شوی دي. بل لور ته د حماس سخت دریزو د اسرائیل پسنو خارونو د توغندي او حملې کړې. تفصیل د اسد الله لودین پر ریپورت کې اورو.
پر غزه د جمعې په ورځ هوایی بریدونو کې د اسرائیل 168 جنگي الوتکو برخه اخیستې وه. د اسرائیل لخوا د دغو بریدونو هدف د هغې سمڅې له منځه وړل ښودل شوي چې د حماس سخت دریځو پکې تګ راتګ کاوه او توغندي یې لیږدول. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په وژل شوو 14 کسانو کې یوه مور او 3 ماشومان هم شامل دي. د جمعې په ورځ د اسرائیل پر جنوب حماس سخت دریځې ډلې توغندي وویشتل. د راپورونو لمخې دا له 2014 کال راهیسې په غزه کې د اسرائیل او حماس تر ټولو توده جګړه ده. د دواړو لوریو ترمنځ اوربان ته نړیوالې هڅې هم پراخې شوې دي او مصر د دغو هڅو مشري پر غاړه لري. بل لور ته پرون د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تلیفوني خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې په سیمه کې سولې ته وګرځي. د حماس ډلې چې پر غزې کنټرول لري له تېرې دوشنبې راهیسې د اسرائیل پر ښارونو توغندیز بریدونه پیل کړي. دوی دا بریدونه وروسته تر دې پیل کړل چې اسرائیلي پولیس بیت المقدس کې اقصا جمعه ته نږدې له فلسطیني مظاهرچیانو سره ونښتل. اوس پولیس او اعتراض کوونکي پر خپلو ځایونو دي، خو د اسرائیل پوځ او حماس ډله سره په شخړه کې لوېدلي. له تېرې دوشنبې راهیسې د روغتیایي چارواکو په وینا د اسرائیل د بریدونو په پایله کې 122 تنه وژل شوي چې 113 تنه ماشومان او 40 تنه یې ښځې دي.
د اسرائیل بریدونو کې د 900 کسانو د ټپ کېدو خبره هم شوې ده. د اسرائیل چارواکو ویلي د غزې لخوا بریدونو کې هم 8 تنه وژل شوي چې شپږ ملکیان دي. د ملګرو ملتونو د مرستو همغږي کوونکې ادارې ویلي غزه کې څه باندې 200 کورونه ویجاړ شوي او دا مهال سلګونه کسان په خیمو او ښوونځیو کې په بد حالت کې ژوند کوي. اسرائیل د خپلو خلکو د دفاع خبره کړې او ویلي دي بریدونه نور هم ډیروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسورې ورسو د یو بل رپورت طرف ته. د افغان دولت او طالبانو مرکچیانو دوحه کې خپل منسي غونډه کړې. بلخوا افغان ولسمشر هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره په افغان سولې او نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو مرکچي پلاوی وای په خپل منسي غونډه کې د روان وضعیت او سولې خبرو ته د چټکتیا په حق له سره خبرې کړې. تفصیل د اسرار العالم مومن نه اورو.
د قطر په سر خار دوها کې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی وای خپل منځي غونډه کړې ده. دوه لورو په ټویټر پیغامونو کې ویلي د روان وضعیت او سولې خبرو د چټکتیا په حق له سره غږېدلې دي. د افغان دولت مرکچی پلاوی په دې اړه په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې په دې ناسته کې له وړوکي اختر وروسته د مذاکراتو پر پیل او جاري ساتلو ټینګار وشو. خو د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې دواړو لورو پریکړه کړې چې له اختر وروسته به هم مذاکراتو ته دوام ورکوي. په قطر کې د بین الافغاني مذاکراتو مرکزي لوري داسې مهال د تازه ناستې او له اختر وروسته د خبرو پیل یا دوام خبره کوي چې پر تیر خالي ورځ طالبانو اعلان وکړ چې د وړوکي اختر په دې ورځو کې به اوربند عملي کوي. د دې په مقابل کې افغان حکومت هم ورته ګام پورته کړ. بل لور ته هم پرونه د امریکا بانو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي دواړو لورو د سولې پروسې د امریکا د ډیپلوماسۍ رول او په سولې پروسه کې د سیمه ییز اجماع په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي انتونی بلینکن وویل امریکا د تیر په څیر د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ ده او په نظامي، انکشافي، اقتصادي او د بشري مرستو په ټولو برخو کې به زموږ همکاري دوام ولري. په اعلامیه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله ویل شوي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو وتلو د افغانستان او امریکا او نورو بین المللي شریکانو په اړیکو کې یو نوی فصل پرانست او دغه فصل به د دوامداره او معنی لرونکو همکاري وي. بلورته د امریکا بهرنیو چارو وزیر اهم پرون په یو ټویټر پیغام کې ویلي له ولسمشر غنی سره یې د سولې بهیر د پرمختګ په حق له د سیمه ایزو هڅو په باب خبرې کړې دي. بلینکن زیاتوي موږ د خپلې ملګرتیا او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوو. ولسمشر غنی او ښاغلي بلینکن ترمنځ ټلیفوني خبرې داسې مهال کیږي چې دا وروستیو کې د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کام په یو اعلامیه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو پروسه شاوخوا 12% پر مخ تللې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن تېره میاشت اعلان وکړ چې خپل ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. د بایدن تر دغه اعلان وروسته ناټو هم ویل له امریکا سره یوځای افغانستان ته راغلی او یوځای ورسره وځي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه ورځې 19 پروګرامونه
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو
تاندې هیلی
په 12:30 بجو
قانوني لارې
په پاوکم 1 بجا
پام کوا
په 1:30 بجا
هارون بچا هنري غړی
په 2:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 3:30 بجو
د مشال په نوم
په 4:00 بجو
د مشال مرکه
په 4:30 بجو په پاکستان کې د تعلیم ودې لپاره کارکونکو یو غیر حکومتي اداره پیمس وایي د پخانې فاټا په خیبر پښتونخوا تر ورګډې دروستو د عین تر مخه ریاست سیموار دي چې د قبایلي سلو د ار یو ماشوم لپاره د مفت او لازمي زده کړو بندوبست کړي. خو د ادارې په خبره اوس مهال د سلو 8 لک ماشومان له سکولونو بهر دي. تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې اورو.
د 2013 کال په 1 مئی د پاکستان په آئین کې د 25 ترمیم په کولو سره قبایلي سیمې په رسمي توګه په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شوې. په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره د کارکونکو غیر دولتي ادارې پیمز یا پاکستان الائنس فار میڈس اینڈ سائنس د پالیسیو مشر عمر اورگزی وای چې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره د تعلیم په برخه کې شوی ژمنې لس فیصد هم نه دی پوره کړل شوی. دا وای باید چې حکومت تر دې دمه قبایلي ضلعو ته د پرمختیایي کارونو لپاره 300 ارب روپۍ ورکړې وې، ځکه چې په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت له قبایلو سره ژمنه شوې وه چې د پرمختیایي کارونو لپاره به ورته د کال پر سر 100 ارب روپۍ ورکړل کېږي، خو تر دې دمه ورته ټولې یوازې شاوخوا 60 ارب روپۍ ورکړل شوې دي. نوموړی وایي همدغه وجه ده قبایلي ضلع چې 45 لکه آبادي لري دا وخت یې 8 لکه ماشومان له سکولونو بهر دي چې 50% یې جینکۍ دي. نوموړی وایي چې کوم جینکۍ سکولونو ته ځي نو په هغو کې هم 3% یوازې تر 5 ټولګي پورې زده کړې کوي، ځکه چې بیا د پورته زده کړو لپاره میډل های او هایر سیکنډري سکولونه نه لري. د مای په لومبۍ نیټه عمر ورغزی مشال ډو ته وویل چې د قبایلي ضلعو په سکولونو کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی.
83% مشومان په فاټه کې دسی دي د پنځم کلاس چې هغه د دویم کلاس کتابونه ملټیپلیکیشن اډیشن سټوري ټیلینګ دا نشي کولای.
عمر وای په قبایلي سیمو کې د وسلبان لخوا په مکمل او جزوی توګه لنګول شوو 3000 سکولونو کې به په مشکل شاوخوا 2000 رغول شوی. نوموړی وایي په خبر پختونخوا کې د زم کېدو پر وخت په قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح 30% وه، خو اوس دغه نه ده معلومه، ځکه چې د تعلیمي هلو ځلو د 4 صوبایي حکومتي نظام قبایلي سیمو ته په عملي توګه نه دی غځول شوی. د مومند ضلع د خوازو سیمو اوسیدونکي تبصیر مومن هم وایي چې د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا ورګډېدو ورته ډېره ګټه نه ده رسولې، خو دا ده چې اوس د خپلو تعلیمي او نورو حقونو لپاره مظاهرې کولی شي. نوموړی وایي د دوی په الکو کې نومي کلي کې په 2011 کال کې وسلوالو پرامري سکول لنګولې وو، له هغه وروسته تر 8 کال پورې دغه کلي ماشومان له ابتدایي تعلیمه بې برخې پاتې شول. نوموړی په 1 اپریل مشال ډو ته وویل چې د دوی د مظاهرو وروسته حکومت 6 کاله 15 میاشتې مخکې یا سکول خلاص کړ، خو دا چې د سکول ودانۍ بیرته نه ده جوړه کړل شوې نو زده کوونکي یې په یو ټینټ یا خیمه کې زده کړې کوي.
باران چې شي یا طوفاني یا نمري یا دغه نو پاګه کې دا ماشومان بس به نشي راتللی، ځکه چې خیمه هو تاسو ته پته ده چې خیمه کې خو دومره ماشومان چېرته راځي.
بلخو په خبر پختونخوا کې د زمشو قبایلي ضلعو د تعلیم د پرمختیا او منصوبه بندۍ مرستیال مشر نور علم خان وزیر له مشالو سره په خبرو کې د زنو پختونو له ځوابولو ډډه وکړه، خو به ویل چې د پخوانی فاټا په خبر پختونخوا تر ورګډولو وروسته یې تر دې دمه په قبایلي سیمو کې د تعلیم د ودی لپاره 6 ارب روپۍ جاري کړې دي. البته نوموړی وایي پر دې پیسو تر اوسه کوم نوی سکول نه دی جوړ کړل شوی، خو د نړیوالو ادارو په مالی مرسته یې د ډیرو نوو او لنګو شوو سکولونو په جوړولو کار پیل کړی دی او یو شمیر به یې په دې کال کې سرته ورسیږي. نوموړي د مای په لومبۍ نیټه مشال ډو ته وویل چې په 3 کلونو کې یې په زرګونو استادان هم اخیستي دي. نورالم خان وایي په خبر پختونخوا کې د قبایلي ضلعو د زم کېدو پر وخت وسلوال لخوا د ړنګول شوو تعلیمي ادارو شمېر 1000 پاتې وو او نورې رغول شوې وې. د په خبره په پاتې د غزرو کې په 200 کار پیل شوی او په دې نورو با پر روان کال او 2020 کال کې کار شروع شي. د غیر دولتي سازمان پیمز د پالیسي مشر عمر ورغزی به وایي د دوی د ادارې د یو راپور لمخې د قبایلي ضلعو د تعلیم شرع د خبر پختونخوا له نورو برخو سره د یو شان کول لپاره باید په یادو ضلعو کې نوی لک تر لګه 1500 سکولونه جوړ کړل شي او څه باندې 14000 نوی استادان واخیستل شي. مشال ډو د یوې هفتې رئیس د خبر پختونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم وزیر شرام ترکی او د یاد تعلیم د صوبایي کمیټې مشر پختونیار خان او نور اړوند د صوبایي چارواکو ته په لزګونو واره فون وکړ، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 625، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو وای په شکه بدر سیمو کې د ځنګلونو کټایي روانه ده. دوی له چارواکو غوښتنه کړې چې ردې دې مخنیوي وشي، ځکه چې د ځنګلونو کټایي سره د سیمې په آب و هوا کې هم بدلون راغلی دی. تفصیل د اشتیاق مسید په رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د شکی او بدر سیمو کې د ځنګل واهل لاګیا دي، خو مقامي انتظامیا د ځنګلو واهل تم کولو کې ناکامه شوی دي. په دغه برعکس د شکی اوسیدونکو حمزه وزیر مشال ریډیو ته ویایي،
دا ځنګلات کې چړی نستر لمنځ د ځنګل غذای ویني، دا ټول شینه په دا کې شامل دي چې کله به چې کار شي د یغې نه بیا دا لوکل خلک یا د افغانستان مجرین د ټکه درون خلک کولی جوړ کو، نو د کولی په شکل کې بیا د میز ځنګلات افغانستان ته منتقلوي، ویل چې ورته کولا د ډیرا مګونې ډیرا چګه خرچیږي.
حمزه وزیر دا هم یایي چې د ځنګلې واهلې په واجه د سیمې موسم بدل شوای دی.
میزو علاقہ وری چې دوه په دغه باندې باندې ډیر خپلې دوه چې د علاقہ په دوا درې کولا کې ما چې ما د فضا وا خرو په سولې سره او په علاقہ باندې برونی نه کم شول، نو د لکې چې ما اوښلولې دا یا به سره کم شو.
د شکای سیمې یو بلو سې دونکی نور سلام وزیر خبره هم واروي،
د کا چې کیم د شکی ولا جنگلاتي د غونه بيتي دي خاص کر چړې او د ځنغوزي دا کټکیږي چې کیم د پر اره وړي شوی دي. شاور نه یو کې سماره درې په 1,20,000 دی، دا غوړ په ګنټاک شه څو نه زیات بيټي وای. وزیرستان خاص کر د شکی جنگلات دا مکمل ختم شو. د بدر غرینا چې کیندا مسجد ایریا دوم په دا غک شه کیمې کولی د پرای بټي جوړ کړی دی. ته 20 نو خلا 40 پره بورې درې می دا پرې چې درې یا دوه وره خام خاده دی بلاوی په جنوي سو په وختا دی چې کس هم په غرینا کې دا سه لیکای دی نو وځي په دا غا د فاش چې کیمو دلکار دی دا هم موجود دی، افسرونه هم موجود دی، پونه کې دی او پښکیک
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی دی، غوی جواب په دا رنگ و
دا بدر والا پرون ما دی هو ته ویلی دی چې ارټی کسان وسته اور آرمی سره خبر اور تو کړه چې زه ورته ور کې دې سره چیک پوسټ اسټابلیشمنت مسله دا ده چې دلته کې چې کم فارست ایکټ دی نه هغه کلاسیفیکیشن وی دا هغه خپل هغه ځاګانې دي، هغه اوس پروول ته تللې وي چې هغه پروف شي نو بس هغه مطابق ګور بیا هغه بیا ځاګانې زیاتې دي. اوس موږ ترانسپورټیشن رولز باندې سزا ورکو.
د سویلی وزیرستان اوسیدونکو دا هم ویل چې مقامي انتظامیا په سیمه کې د ځنګلو وهل تام نکړل، بیا به دوی د پوځي چاونۍ او د ځنګل محکمې دفتر مخې ته احتجاج کولې بنه او مجبور وي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوي او پر هغوی څه ذمہواری یشې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیز خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم 1 بجې ز بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
د اختر په مناسبت غنو پښتنو هنرمندانو خپلې نوې سندرې ریکارډ کړې دي چې ځینې د ټلویزیون او ځینې هم د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د یوټیوب لاره یې خپروي. دا هنرمندان وایي په خا به یې پښتنو کې کیسټ خپرولې، خو اوس هغه دور ختم شوی، یوازې یوه سندره خپرول شي. نجیب عامر په دې موضوع یو کلتوري ریپورت جوړ کړی دی چې د زرسانګ په سندره پیلېږي.
مشر باز یار خیج په مورچل باندې بیا بده و تک ما د سور دی ور بلاندې
دا سندره په خوا د افغانستان رادیو ټلویزیون لپاره بغزمینی ویلې وه، خو تازه زرسانګي ویلې او د اختر په ورځو کې په ټولنیزو رسنیو د زاویه میوزیک ادارې لخوا خپره شوې ده. زرسانګي مشال رادیو ته په دې اړه داسې ویل:
وا شرباز یار، خیز په مرچل باندې به به دی ود کما د سورې دی ور بلاندې دا یو الک راغله مونږ ته خانه مونږ نه تاسو افغانستان نه راغله پښتونخوا نه اگر کټ کړی درنه بغزمینی ویلې وه دا مسجد کې کار ته پیښه وه.
یوازې زرسانګه نه ده چې په اختر کې نوې سندره مخې ته راغله، د پښتو نږدې ټولو پیژندل شوو سندرغاړو د اختر لپاره نوې سندرې ریکارډ کړې دي، او له هارون باچا نیولې تر رئیس باچا پورې هر هنرمند چې د خپل خواږه غږ له برکته په زړونو پاچاهي کړې، اختر ته په خپلو مینهوالو نوې سندرې پیرزو کړې دي. رئیس باچا مشال لډیو ته وویل: اختر ته ځکه نوې سندرې جوړوي چې د خوشحالۍ موقع وي، او خلک ترې تمه لري چې دی به یې نه هېروي او خپله مینه به ورته د سندرې په شکل کې رسوي. نوموړی وړاندې وویل:
بس اختر کې خو خوشحالی کنه رور میار، سړی خوشحالی، هر سړی چکر لم دی ځان ته کې سټی می سټی او لګی، یا بس په چکر دی ځان ته ټیپو لګی، نو سړی بس دی اختر له کوشش کوي، هسې دا سړی نوې کپڑې سازي او دی اختر له دونه خوشحالیږي. خو بس اختر خو اختر خدای پاک دی کې دغه چولې چې اختر له هر سړی لوی ماشوم خوشحالی، او زمانه نوې ټپی راغلی دی ډېر ښکلی برادر دی کړی دی او وکا سټوډیو کې شوی دی، نو چې تاسو مو رېډي خوان بدل لدر کی او خوان پیواله
سمود مخ کې د درویش روخان یو شعر چې سولې ته ویلې او په جلال آباد کې د جاوید دلدار په نوم یو ځوان زمزمه کړو چې د خلکو پام یې ځان ته اړولې. اوس هماغه شعر نږدې په هماغه کمپوز کې هنرمند عرفان کمال سندریز کړی دی. عرفان کمال وایي: تمه لري چې خلک به د دې ښکلي شعر نه چې د سولې لپاره لیکل شوی او ده هم ورسره له زړه نه خواري کړې ده خوند او مزه واخلي.
دا هو مینوال زوی مچیر دا ډیر په یو لږ وخت کې چې موږ د فیسبوک د لارې ماته دا کلام مخه تراغي، نو ما ډیر زیات خوښ شو. بیا مې د شاعر معلومات او نو بیا مې د درویش خوخان څخه سر راټو کړه، او هغه مې بیا په پوښتنه چیرې دا کلام دې ریکارډ کوم، دا خو به څه اعتراض نشته یا دا خو لکه بل چا خو نه دی ویلی یا سو کوئی نه نه وی چې نه زه خوشاله کوم چې وی خو کلام دې ځکه چې خلک په رومانی سندرو پسې من په خپل هم سندرغاړي د رومان په سندرو لړې توجه ورکو، خو لکه کله د پښتو د خدمت خبره راشي، د پښتو ژبې د خدمت خبره راشي، نو په هغه کې بیا دا ډېر ضروري خبره ده چې داسې یو کلام هم موږ وړاندې کړو په هغه کې لکه اصلاحي پکې، په هغه کې یو ښه میسج دنیا ته د پښتون یو ښه تصویر وښایو. نو هغه بیا بس په منډو ترړو باندې شو، په دې روژه روژه کې بس سټوډیوګانو ته تلو، بیا مو دې کمپوز تیار کړ، دغه موسیقي مو تیار کړه د عباد سره په پیښور کې. نو په ډیر لږ وخت کې جوړ شو، خو بیا چونکې دا ماحول د کرونی او دغه ویډیو د پاره بهر تین شو چې نو په سټوډیو کې مو دغه ویډیو
کرن خان د اوسنی دور هغه هنرمند دی چې د وخت په لوړو ژورو پوهیږي، او حالات که هر ډول مخې ته راځي خو هغه خپل مینوال ته گینه پرېږدي او خپلې نوې سندرې وخت په وخت د هغوی مخې ته ږدي. هغه وایي په ګلقند البم کار روان دی چې پکې ټپیزي هم شامل دي.
او دغه ټپیزي چې دي دا زما شعر زما دی، کمپوزم زما دی، یو مې پکې ولسی سروکې ویلې دي، او اختر په پرون لما ما په سوشل میډیا په یوټیوب په دې باندې می شیر کړی دی خلکو خوخه کړی تر اوسه پورې او ډیر خلکو تقریبا بیگا می ولیدل ونی ما تاسو کمنټس پی شو کړنه دا غټه خبره ده په اورس کې چې خلکو دونه ډاډ را کړی دی دونه مینې را کړی ده تاسو ته هم باید در رسیدلی نو که تاسو په ریډیو کې یې دا وخت کولای شئ چې مینهوالو ته ډالۍ کې چې چا نه وي اورېدلی هغوی به هم واوري او یو ځل بیا زما لخوا تاسو ټولو ته اختر ډېر ډېر مبارک شي.
آهنگ رختیا میں پکی پروتے شڑند دنیا میں پکی پروتے نل مسیحا میں پکی پروتے ملن بابا میں پکی پروتے پنن رہا باند دی تلوی بہارو
د کلتوري چارو شنن کې او خبريال شیر عالم شینوار وایي د کیسټو د کاروبار له ختمې دوه وروسته دغه خبره ده چې هنرمندان د یوټیوب له لارې په اختر او نورو مواقعو کې خپل تازه سندرې وړاندې کوي چې له دې سره د هغوی شهرت وده مومي. خو نوموړی وایي د پښتنو محدود هنرمندان داسې دي چې د سوشل میډیا له لارې خپلې سندرې خپرولی او له دې لارې ګټه ترلاسه کولی شي.
چې کوم صورتحال موجوده ده او بیا د کورونې دا حالت ته مو زما خیال دی چې ما کوم اندازه لګول دی اختر د پرمام یو رپورټ تیارول مو په سلو کې صرف شل کسان دا سوي چې هغه لوستي دي او هغه انټرنیټ لارې خپل سندرې خورې کړې دي او دای ما ته ویلي چې موږ ترې څلور سندرې د اختر په وړاندې د مدرې مورې لپاره ساتلې دي نو هغه د دې قابل دی لایق دي چې هغه خپل کار کړی دی او خپل یو څه ګټ شاید لاسته شي هغه ډېر کړي. خدا کوم چې نور کسان دي چې هغه موسیقي سره علاقه لري هغې ته هېڅ قسم لاره نشته هغې ته هېڅ قسم حکومت طرف نه یا غیر حکومتي ادارو طرف نه هېڅ قسم لاس نشته نو هغه بالکل په خیرات باندې یا خیرات په غوښتلو باندې که زه غلط نه یم په دې مجبوره شوي دي. نو دا خبره ده
پښتانه ژوند پرست او د موسیقي قدردان دي. دوی که د استاد شاولي، استاد خیال محمد، استاد ناشناس او استاد احمد ګل د غږ مینوال دي نو د نو سندرغاړو هغه هلې ځلې هم ستایي چې د موسیقي د پرمختګ لپاره کوي. په اخترونو کې چې د هنرمندانو کومې سندرې په ټولنیزو رسنیو خپرې شي په لږ وخت کې زرګونه مینوال ګوري او اوري. د پوهانو په نظر دا د دې خبرې ښکاره ثبوت دی چې خلک د ښې موسیقي لیواله دي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. ردی ترڅنګ تاسو په فیسبوک، په ټویټر او په انستګرام باندې د مشال ریډیو پاڼه خوښولی یا لایک کولی شئ. ولته تاسو بیا زمنګ ریپورټونه دي، ویډیوګانې وي او د دې ترڅنګ تاسو مختلف تصویرونه وي د مختلفو خبرونو سره تړلې هغه تاسو لیدل شئ او بیا پرې تاسو خپل رائے راکولی شئ. او اوس د خبرونې اخیری شیبو ته را رسیدلې یو د ملیحا مرزا د نبلند خبرونه وورو. د پاکستان وفاقي حکومت د صوبو او خارونو ترمنځ پبلک ترانسپورت له سبانه د بحالولو پریکړه کړې. دا فیصله نن د پلانونو او پرمختیايي چارو وفاقي وزیر اسد عمر په مشرۍ کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې غونډه کې وشوه. په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې د میلا اوولسمې به مارکیټونه او دکانونه د شپې اتو بجو پورې خلاص وي. روغتیایی چارواکی وایي د اختر په ورځو کې په احتیاطي تدابیرو د عمل له وجې په پاکستان کې د کورونا وایرس کیسونو کې کمی راغلی دی. د پېښور لیډی ریډنګ هسپتال میان محمد عاصم نن مشال ریډیو ته وویل چې د کووډ 19 ناروغانو شمیر کم شوی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د سار کامی ادارې د اختر په ورځو کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره ټول بند لګولی و. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وایي تر دې دمه د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف نوم په اگزیټ کنټرول لیست کې نه دی اچول شوی. شیخ رشید نن په ټویټر باندې په ویډیوي پیغام کې ویل پرسنو کې د شهباز شریف نوم په ممنوع خروج فهرست کې د اچول کېدو خبرونه خپاره شوې. خو د رشید په خبره په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو مشر نوم په ای سی ایل کې نه دی اچول شوی ځکه چې له کابینې ډیویژن سمري نه دراغلي.
له طالبانو د یوې جلا شوې ډلې مرستیال مولا عبدالمنان نیازی د کابل په هسپتال کې مړ شوې. د هرات یو سیمه ییز چارواکي د مې په پنځلسمه د نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق کړې. عبدالمنان نیازی تیرونه په یو برید کې لسخ ټپي کېدو وروسته لومړی د هرات هوزوي روغتون او وروسته کابل ته ولېږدول شو. اسرائیل د مې په پنځلسمه په غزه وروسته لاغې حملې زیاتې کړې چې په غربي پټیا او لبنان سره پر سرحد تشدد رامنځته شو. په دغه سیمه کې د اسرائیلي او عربانو او یهودانو ترمنځ تاوتریخوالي د پیښو پس ناکراري زیاته شوې. د اسرائیل جازونو پر غزه نوې هوایي حملې کړي او د حماس وسوالو په اسرائیل راکټې ویشتې دي. دا په داسې حال کې چې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه په پنځمه ورځ روانه ده.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه نه ساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه نیسا جمال د خبرونو ویان د ملیحا مرزادا تکنیکی همکاران او د غسی ټول د مشال ټیم تاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.